رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنې می او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې مشر وایي چې د سوریې حکومت په هغه ملک کې محتاجو خلکو ته د عاجلو موادو په رسولو کې مشکلات پیدا کوي. د امریکا او د مکسیکو په سرحد کې د یو اوږده دیوال د جوړولو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د اجرایوي فرمان نه وروستو د مکسیکو جمهور رئیس امریکا ته خپل پلان شوی سفر فسخه کړی دی. او ترکیه وایي چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې په سوریه کې د محفوظو سیمو د جوړولو په باب د امریکا د طرحې په باره کې تبصره وشي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې مشر د سوریې په حکومت باندې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې هغه حکومت سره له دې چې په ملک کې اوربند ټینګ شوی په سلګونو زرو محتاجو خلکو ته د عاجلو ضروري موادو په رسولو کې مشکلات پیدا کوي. ښاغلی سټیفن اوبراین ویلي دي چې دې په نتیجه کې محتاجو خلکو ته عاجل مواد نه رسیږي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتل چې د سوریې په حکومت باندې خپل فشار زیات کړي تر څو په سوریې کې محتاجو خلکو ته په وخت او عاجل مواد انتقال شي. د برتانیې د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید په خپل ملک کې د داخلي جنگ د ختمولو لپاره د سوله ییز او ډیموکراتیک حل په لار کې انتخاباتو ته اجازه ورکړي. د برتانیې د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن د خپل ملک د شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې غړو ته د سوریې په باب چې هلته تشدد او شخړې روانې دي د برتانیې د دریس په باب څرګندونې کړې دي. هغه وایي چې برتانیه په اصل کې د دغه جنجال نه په 2014 کال کې هغه وخت وتله چې د ملک شورا د نظامی عملیاتو په ضد فیصله وکړه، مګر برتانیه کولی شي چې د سوریې په آینده سیاسي حل کې د سوله ساتونکو په ډول مهم نقش ولري. د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې د یو اوږده دیوال د جوړولو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د اجرایوي فرمان نه وروستو د مکسیکو جمهور رئیس امریکا ته خپل پلان شوی سفر فسخه کړی او له دې نه داسې معلومیږي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات لا پسې زیاتیږي. د مکسیکو جمهور رئیس پینا نیټو ویلي دي چې هغه به د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ترامپ سره ملاقاتونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وایي چې موږ دواړو د دغه ملاقات په دې دلیل فسخه کړ چې کچري مکسیکو د دغه دیوال د جوړولو مصارف ورنکړي نو دغه ملاقات به څه فائدہ وکړي. ترکیه وایي اوس لا ډیر د وخت دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د هغه پلان په باره کې تبصره وکړي چې غواړي په سوریه کې محفوظ سیمې جوړې کړي. د ترکیې د خارجه وزارت نتاق پرون د پنج شنبې پر ورځ ویل دا به مهمه وي چې اول د هغو مطالعاتو نتیجه وکتل شي چې ترامپ یې توقع لري او بیا وروسته پنټاګان او خارجه وزارت ته د زونونو د جوړولو هدایت د دې لپاره ورکړی شي چې په هغه ملک کې دغه روان بحران کې ولسي خلک مسؤول شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ پرون په فلادلفیا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کانګرس د غړو ځای ته ورغلی و او هلته ښاغلي ترامپ په خپلې وینا کې د انتخاباتو په وخت کې په پنسلوانیا کې د خپلې کامیابۍ په باب وویل چې په پخوانۍ انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو په دې ایالت کې ماتې خوړلې وه. هغه دا هم ویل چې په خپلو جنوبي سرحدي سیمو کې به دیوال جوړ کړي او هم به د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټګۍ او برګۍ په باب تحقیقات وکړي. په سربیا کې د سرحدي چارو محافظینو ویلي دي چې په هغو مهاجرینو پسې لټون چې په لاریو کې ځانونه پټ کړي د دې سبب شوی چې کروشیا او هنګریا ته د ترافیکو د تګ راتګ په لار کې سختې ستونزې پیدا شي. د دغو سرحدي محافظینو په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د هنګري او د کروشیا په سرحد کې په مهاجرینو پسې د دغه لټون له کبله په ساعتونو لارۍ په اوږدو قطارونو کې ولاړې وي.
تا
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د لوګر والی حلیم فدایی د دولتي ځمکو له غاصبونو سره د جدي چلند او محاکمه کولو خبرداری ورکړی دی. شاغلی فدایی وایي چې غصب کوونکي د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د لوګر ولایتي چارواکي داسې مهال د ځمکو غصب کوونکو پر وړاندې د جدي چلند خبر ورکوي چې تېره اونۍ په محمد اغا ولسوالۍ کې د دولتي ځمکې د ملکیت پر سر لانجه په تاوتریخوالي واوښته او درې ملکیان پکې ووژل شول. والي حلیم فدایی وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي ځمکو په غصب کې د ښکېلو 1300 کسانو لیست برابر کړی او دغه راز له دوی سره د جدي برخورد لپاره یې د مرکزي دولت ملاتړ هم جلب کړی. ښاغلي فدایی چې په مرکز پل عالم کې خبری کنفرانس ته خبرې کولې، د دولتي ځمکو غصب د انکشافي پروژو د تطبیق په مخ کې تر ټولو لوی خنډ وباله.
سره له دې نه چې د ټول لوګر په کچه باندې احصایه نه ده شوې، اما هغه ارقام چې موږ راټول کړي دي مجموعا تقریبا 1500 جریبه ځمکه په لوګر کې غصب ده.
نوموړي وویل چې د دولتي ځمکو ډېره برخه په محمد اغا او خوښۍ ولسوالۍ او مرکز پل عالم کې غصب شوې، خو زیاتوي چې 3200 جریبه ځمکه یې له غصب څخه لا دمخه راګرځولې. دغه راز هغه وویل چې د ځمکو یو شمېر غصب کوونکي د ځینو سیاسي کړیو په ملتیا د خپلو اهدافو لپاره د لوګر د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي او د دولت او خلکو ترمنځ د واټن زیاتولو هڅې کوي.
د فساد پر وړاندې باندې د ځمکو د غصب مخنیوي په اړه او همدارنګه د تروریزم په خلاف باندې قاطع دریځ، نه پوشا کېدونکی دریځ په هره کچه په هره سطحه باندې چې غاصبین وي، هغه که په هر ارګان کې وي هغه به نیول کېږي او نور به هم محاکمو ته سپارل کېږي.
د دولتي ځمکو د غصب مسأله د ټول افغانستان په کچه هغه ستره ننګونه بلل کېږي چې په ډېرو مواردو کې یې د افغان حکومت فعالیتونه له نسبي اوږدمهاله ستونزو سره مخ کړي دي. خو د لوګر د ولایتي شورا مشر محمد ناصر غیرت یاد خبری کنفرانس ته په خبرو کې د ځمکو د غصب له کبله په ځینو رامنځته شوو ستونزو اندېښنه وښوده او د هواري لپاره یې پر خلکو د یووالي غږ وکړ.
لوګر یو له هغو ولایتو څخه و چې په لوګر کې قوم پالنې نه دي سوې، قوم او قوم ته لمنه نه ده ویل سوې. دغه قومي ستونزې په لوګر کې نه وې، په لوګر کې تنظیمي ستونزې نه وې. دا به هغه څه مشکلات راوزېږي چې بیا به په لوګر کې قومي شخړې او قومي جنجالونه به وي. موږ نه غواړو چې د پکتیا او پکتیکا او خوست او یا لغمان نیازي دلته راشي او د دوی په ملاتړ باندې دلته غږ پورته کړي.
د څېړونکو په وینا په کابل او ولایتونو کې د دولتي ځمکو غصب پر حکومتدارۍ د منفي تاثیر ترڅنګ د زیربنایي پروژو په مخ کې هم لوی خنډ بلل کېږي. سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دولتي غصب شوو ځمکو د راګرځولو په اړه د جدي مبارزې سپارښتنه کړې، مګر لا هم په زیاترو ولایتونو کې په دغه برخه کې قاطع اقدامات نه دي تر سترګو شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. روغتیایي کارکونکي وایي چې په کومه سیمه کې چې یو ماشوم په پولیو اخته سي، د هغه کلی ټول ماشومان باید واکسین سي او د هغه ماشوم معاینات باید تکمیل سي چې د پولیو شک پر کیږي. د رپورت خلاصه زموږ د خبریال د ګل رحیم نیازمن څخه.
د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي په کوم کلي کې چې پر ماشوم باندې د پولیو شک وشي او یا پکې د پولیو لومړنۍ نښې ولیدل شي، د دوی روغتیایي ټیمونه دغه سیمه قرنطین کوي او د سیمې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي.
نو که خدای نخواسته همداسي واقع پیدا شي او هغه تثبیت شي چې هغه د پولیو مرض دی، نو دې کې بیا د ولایتي ټیم د کتلوي معافیت د عامې روغتیا ټول دستندرکاران چې یونیسف، WHO، د پیچس امپلیمنټر، نو دې کې به ټول اکشن اخلي او هغه ټول قرنطین کیږي. دغه سمپل چې مثبت دی د دې نورو مثلا هغه خوښه ګاونډیان چې هم هلته ژوند کوي د هغوی نه بعضې نمونې اخیستل کیږي او په زمن کې ساحه بیرته واکسینېږي. کیږي که چیرته خدای نخواست دا واقعې ته رسیدګي ونشي که نه 200 نه 500 زرو ماشومانو پورې خدای نخواسته د بریک موضوع بیا پراخېږي کیږي که چیرته یوه وړه سیمه کې یوه منطقه کې مثال دا واقع پیدا کیږي یا ولسوالۍ نورو ولسوالیو ته هم خطر شه دی.
جیلانی زیاتوي چې د ماشوم د غایطه موادو نمونه له لابراتواري نتیجې وروسته معلومیږي چې د پولیو وایرس له کوم هیواد سره اړیکه لري. د قندوز یو تن اوسیدونکي عبدالرحیم وایي چې د دوی په کلي کې پر یو ماشوم د پولیو شک شوی و، نو د عامې روغتیا د ډاکټرانو ډله به هره ورځ کلي ته ورتله او ماشومانو ته به یې پولیو څاڅکي ورکول.
زموږ د همسایګانو په کور کې یو د پولیو مشکوکه پیښه منځته راغله چې د دې نه بیا صحت عامه خبره شوم او صحت عامه راغله، د ماشوم یې وکته، د ده معاینات چې ضروري وه هغه یې ټول ترسره کړه او تقریبا تر ډېره وخته پورې د صحت عامې یو ټیم دلته راته او د ساحه یې چک کوله او دلته پس بیا د پولیو واکسینونه هم شروع کړه. تقریبا درې میاشتې پورې شاوخوا سیمه ټوله واکسین شو او بیا خلکو ته اطمینان ورکړه چې دلته نور انشاءالله کوم مشکل نشته او دا ساحه د پولیو د مشکل څخه پاک شو.
د قندز یو تن ډاکټر فرید احمد سمیم بیا وایي چې کورنۍ باید ماشومان په سرپټو ځایونو کې د غایطه موادو د اطراح کولو په موخه کینوي.
پولیو په ماشومانو کې د فلج سبب کیږي. قاعده دا چې ماشوم د پیدا کېدل نه وروسته تر 5 کلنۍ پورې باید د پولیو ضد واکسین واخلي. د دې وایرس موجودیت په هغو مریضانو کې چې هغه په دې مرض اخته وي یا نه وي په هغې باندې شک وشي، نو مواد غایطه دغه وایرس موندل کېږي او هغې نه مطالعه کېږي چې دغه مریض په دې وایرس باندې مصاب شوی دی او که نه دی. په مجموع کې باید د مواد غایطه لپاره سرپټي ځایونه
روغتیایی کارکوونکی وای کچیرې په یو ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه لیدل کیږي له 200 څخه تر 1500 پورې نور ماشومان د دې ناروغۍ تر خطر لاندې راتلی شي او امکان لري چې شاوخوا کلو ته هم د پولیو وایرس انتقال شي. دوی زیاتوي هغه ماشوم چې په ناڅاپي ډول ورته د پښو سستی او یا فلج پیدا کیږي باید د عامې روغتیا نږدې صحي کلینیکونو ته مراجعه وکړي او د ماشوم د تکلیف په اړه ورسره مشوره وشي. گلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په پکتیکا کې میشتو وزیري کډوالو د یوې ګډې پریکړې له مخې وزیرستان ته په ستنېدونکو کډوالو 50 لکه پاکستانی کلدارې ناغه تړلې ده. دوی غوښتنه لري چې پاکستانی پوځیان دې له وزیرستان څخه ووزي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راغلی.
وزیري کډوالو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم له پوځي عملیاتو وروسته په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د لمنې په کیمپ کې دغه پرته کډوال وایي چې که پاکستاني پوځیان د وزیرستان له ټولو سیمو څخه بیرته خپلو پخوانیو امنیتي پوستو ته ستانه نه شي تر هغه خپلو کورونو ته نه ځي. وزیري کډوال ملک حمیدګل امریکا غږ ته وویل چې دغه پریکړه د قومي جوړښت پر اساس له دې کبله کړې چې د پوځیانو په موجودیت سره په وزیرستان کې د دوی سر او مال نه شي خوندي کېدی.
دغه متفقه یو فیصله وکړله چې موږ وزیرستان ته دمره رسنه داخلي شي چې صفر د وزیرستان نه په مکمله توګه فوج وتلی نه وي، ځکه ها چې وزیرستان د خلکو سره خو فوج ظلم وکړ، زیتای وکړ، وویس دغه خپل وطن کې کلیر کا وس په دانه دوله د تا نور څه پته شوی نه دی د لړې شي نشته په خپل لیار خپل وطن ته داخل شي. مش 50 لکه نو غاټه اړل یي دوه چې څوک ورشي په دا ټینګ غر ووړي 50 لکه ری پیسې نه وخلي ووره په کلی کې کورس وینای وي.
شاوخوا لاس ورځې مخکې له خوست نه وزیرستان ته د وزیري کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې چې تر اوسه شاوخوا 1500 کورنۍ ستنې شوې خو له پکتیکا څخه یوه کورنۍ هم نه ده ستنه شوې. د یادو کډوالو بل قومي مشر داوود خان ملک امریکا غږ ته وویل چې په وزیرستان کې پاکستانی چارواکو ته په جرګه هم ورغلی وو مګر تر اوسه د دوی د غوښتنې په اړه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړی.
میز دا خبره درته کړې وه چې میز خپل آزاد قبایلي د میز خپل د مخکې وخت نه پلاری نه نیکون یا د انګریز د وخت نه میز آزاد قبایلي او یغه نه ورځ کې وست پاکستان فوج چې په باندې کې ظلم زیاتای وکړ نه دوله کې هغه خلک مینده کې چاده کې مې توې کړې د میز کوری نه د میز بزوري نه د میز هر څه ختم کړل په میز باندې زیاتای ظلم وکړ.
څو ورځې مخکې په خوست کې د محسود و میشتي قبیلې مشرانو هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي وو تر هغه خپل وطن ته نه ځي ترڅو چې پاکستانی پوځیان پر ټول وزیرستان خپل ولکام مات نه کړي. د برمل ولسوالۍ د لمنې په کیمپ کې شاوخوا شپږ زره وزیري کډوال اوسیږي چې زیاتره کورنۍ د ژمي له ساړه او د ځینو اجتماعي ستونزو تر څنګ له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه د پاکستان حکومت د یادو کډوالو د پریکړو په اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګن کړی، خو افغان دولت ویلي چې د مهاجرت نړیوالو اصولو پر بنسټ له وزیري کډوالو سره خپلې مرستې جاري ساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لالا لاند په نامه فلم په څوارلسو څانګو کې د اسکار جایزو لپاره نومول سوی دی. دغه اعلان د مونشنز پکچرز اکاډمۍ د سه شنبې په ورځ ورکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ډیمین چازل فلم لالا لاند د لاس اجلس د ښار او د هغو هنرمندانو په اړه دی چې په دغه ښار کې د خپلو ارمانونو د پوره کولو هڅه کوي. دا فلم د فلم جوړونې د هنر په ډګر کې یو ښه داستان لري او په پراخ ډول د موسیقۍ ترکیب یې ارزښت لا زیاتوي. دغه فلم د تر ټولو ښو فلمونو په کټګورۍ کې مخکښ دی او د فلم عمده لوبغاړي راین ګاسلینګ او ایما ستون یې هم د تر ټولو ښو لوبغاړو په توګه نومول شوي دي. د بیری جینکنز د مون لایټ په نامه فلم د اتو جایزو لپاره نومول شوی دی. دغه فلم د یو داسې حالت د ژوند په اړه جوړ شوی چې په یو سخت چاپیریال کې لا فشارونه سره سره مینه کوي. ماهر شال علي په دغه فلم کې د نشئی توکو کاروبار کوي چې په عین حال کې د یو حالک سره لرنې شفقت کوي. او لیمی هیرس د حالک د مور لوبولې چې په نشئی توکو روپ دی. دوی دواړه د اسکار لپاره نومول شوی دي. د هرایمر فلم هم د اتو جایزو لپاره نومول شوی دی. کله چې د یو ناشنا خارجي مخلوق فضايي سفینه مځکې ته رسیږي، نو د ژبو یو استاد د انسانانو لپاره د هغوی خبرې
ژباړي.
د مانچستر بای د سی په نامه فلم هم د اسکار شپږو جایزو لپاره نومول شوی چې پکې د باسټن د ښار یو چپاسي د خپل ورور له مرګ نه وروسته د خپل وراره سرپرستی پر غاړه اخلي او احساس کوي چې دغه دنده یې په ښه توګه نه ده ترسره کړې. تیر کال زیاتره جایزې سپین پوستو هنرمندانو ګټلې وې، خو سږ کال د اسکار جایزو لپاره څو نور لوبغاړي هم نومول شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې جایزې به عشقي داستان وګټي او که د جایزو په ورکولو کې به نجات پام شي او یا هم کېدای شي د احساساتو فلمي داستان تر نورو مخکې شي. دا جنین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15.
په متحده ایالاتو کې د 1 میلیون څخه زیات نړیوال محصلین په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي. د هغو د نورو چلنجونو تر څنګ یو هم دا دی چې بانکونه هغو ته د پور ورکولو کارډونه ورکول په آسانه نه منظوروي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې الیزابت په رپورټ کې واوري.
جیک گاو چې کله د بیجنګ څخه د لوړ زده کړو لپاره متحده ته ولاړی، ناغه باید نوي ژبه زده کړې وای. په لارو کوڅو کې د تګ راتک لپاره نوي میتودونه کارولي وو او حتی د خپلو پیسو د خرڅولو نظم یې زده کړی وو، چې معنی دا وه چې د پور کارډ یا د کریډیټ کارډ اخیستل وو. جګا وویل
My friends who have had the cars already, because it's pretty important to get around on LA, and also if you are going to stay here afterwards for jobs.
زما د ډیرو ملګرو سره د کریډیټ کارډونه ول، ځکه چې په لاس انجلس شار کې د اوسېدو لپاره ډیر مهم دی. او بل دا چې کله زده کړو ورسته غواړي چې د کار لپاره دلته پاتې شي، د لنډې مودې کارونه پیدا کړي. او بل دا چې د خپل زده کړې په برخه کې کار کول غواړي، نو دا ډیر مهم وي. او بل خبره دا کته سو فکر وکړي چې دلته کور واخلي، نو د کور د پاره د پور د اخیستل د پاره هم کریډیټ کارت درلودل ډیر مهم وي. په نور هیوادونو کې زیاتره کارونه په نغدو پیسو کیږي، خو په امریکا کې بیا د کریډیټ کارت استعمال ډیر زیات دی. د مثال په ډول د ټلیفون د لارې د شیانو اخیستل، خوراک راغوښتلی سي، او په موټر کې کغواړي یو ځای ته ولاړ سي، نو د کریډیټ کارت د لارې تللی سي. که یو څوک نړیوال محصل وي، نو په امریکا کې ورته د کریډیټ کارت اخیستل ډیر اسانه نه وي. پور ورکونکي د سوشل سکیورټي کارت نمبر ورسخه غواړي چې د لارې د پور اخیستونکي د اعتبار سابقه کتل کیږي چې په امریکا کې ډېر نړیوال محصلین دغه نمبر نه لري. کلپیش کپاډیا چې د سلف سکور د شرکت رئیس دی داسې ویل:
دی ټریډیشنل سیستم واز ډیزاین ان 20th سنچری بیفور انټرنیټ بیفور سمارټ
فون. دغه روایتي سیستم په شلمه پیړۍ کې هغه وخت جوړ شوی وو چې انټرنیټ نو پر مختلفو ټلیفونونو ټولنیزې رسنۍ نه وي او اوس ډېر وخت تیر شوی دی. موږ اوس نو سیستم جوړو. کلپیش کپاټیا د هند یو پخوانی محصل دی او د سلف کور شرکت رئیس دی. د سلف کور شرکت نړیوالو محصلینو ته د کریډیټ کارډونه ورکوي. کلپیش کپاټیا داسې وویل:
دی هاف ټو پرو دیر فینانشل ویر وذ اول ټو سټڈی اینڈ وین دی کم هیر دی ار ټریټډ ایز اف دی ار.
نړیوال محصلین چې کله زده کړې ته راځي نو باید وشي چې بودیجه لري او نو کله دوی چې دلته راسي نو دوی سره داسې برخورد کیږي چاغوی د پور د ورکولو په نظام کې بيخي وجود نه لري. په سلیکان ویلی کې مېشت د سلف کور شرکت بیا بل ډول ډیټا ته ګوري چې یو چاته د پور ورکولو د اعتبار تایونی وکړي. کل پېښ کبړیا تاسو ول:
एवरीवन هاز ا سمارټ فون، एवरीवन هاز ا سوشل میډیا پریزنس، سو واټ وی لوک ات.
هر څوک چې پر مختلفو ټلیفون لري، هر څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې اکاونټ ولري، نو موږ دې ته ګورو چې دا غسان د ټولن د ډیرو پړاونو څخه تیر سی بده. تر اوسه پورې د شپږ پېته هیوادونو زده کوونکي چې د امریکا په 415 کې زده کړې کوي د سلف کور کریډیټ کارډونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د امریکا د میزوري ایالت په پونتون کې ډاکټرانو او ساينس پوهانو داسې یو نوی درمل جوړ کړی چې د هو کسانو سره ډېر مرسته کوي چې د حافظې د زوال په ناروغي اخته وي. ډاکټرانو دغه نوی درمل په موږکانو او بیزوګانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي جیسیکا بیرمن په راپورټ کې واوري.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغي نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغي اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوی دوا جوړ کړی چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوی درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظه د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخنیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوی درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړ کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیوس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم نشول. خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې د ور کړل د هغه د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شو چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو د غدرمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت و. هغه هله لري چې د غدرمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په مصر کې د مولانا په نامه کامیاب فلم له حکومت سره د دینی ټولنو پر نږدې اړیکو جوړ سوی دی. د دې رپورت تفصیل به نسیم ستانیزی تاسو ته واوروي.
د مولانا یا دینی وایس په نامه فلم د مشهور خبریال ابراهیم عیسی ناول مولانا نه جوړ شوی دی. په دې فلم کې د یو تلویزیون دینی وایز مولانا هڅه کوي چې د خپل دین احکام او مقتضیات د سیاسي او امنیتي چارواکو له غوښتنو سره برابر کړي. په دې کې د یو عادي انسان د هڅو، غوښتنو او تمایلاتو مسله هم راپورته شوې ده.
د مصر په ټولنه او عربي نړۍ کې د غدرې اړخونه په ډېر ایرانونکي توګه نقش لري. زګمان کوم هغوی د ټول روشن فکری، سیاسي او هغه ټولنیز زوال په وړاندې مسؤلیت لري چې موږ پکې راګیر یو. ټوله مسأله دغه مثلث په وی جوړولو روانه ده، او دا چې آیا موږ د دې وړتیا لرو او کنه چې د دې جال د درې اړخونو یعنی قدرت، شتمنۍ او دین ترمنځ اړیکې برالا کړو.
په دې ناول او فلم کې تر ټولو غټه خبره د دې مسلې څرګندول و چې شتمنۍ په څه ډول له دین نه ناوړه ګټه اخلي او دینی خلک له قدرت نه څنګه ګټه اخلي. په پای کې سیاست او سیاستوال بیا دا دواړه څنګه لوبوي. دغه فلم په تجارتي او شخصي سینماګانو کې ډېر ښه چلیږي او تر اوسه پورې چې درېمه اونۍ ده تقریبا 300,000 امریکایي ډالر ګټلی دي.
الفيلم حلو جدا، احلى ما انا كنت متوقعه.
دا دومره ډیر ښه فلم و چې ما یې تمه نه کوله. زه سیاسي فلمونه نه ګورم، خو هیله من یم چې فلم دغه پیغام خلکو ته رسولی وي چې خدای یو دی او آخرنۍ فیصله او حکم به هم د هغه وي.
په دې فلم کې په ترهګرۍ او ځان وژنه کلک نیوکه شوې ده. له همدې امله د فلم له خودلو نه یوه ورځ وروسته یو ځان وژونکي پر یوه کلیسا په قاهره کې برید وکړ او 28 تنه ووژل. وروسته بیا د اسلامي دولت ډلې د دې برید د کولو ادعا وکړله. د الازهر نقادان وایي دا فلم د اسلامي ټولنو شهرت په داسې وخت کې داغداروي چې هغوی د متشددو اسلامي ډلو خلاف خپلې هڅې زیاتې کړي دي. سمی محمد د الازهر یو وایز وایي دا چې په فلم کې یو تلویزیونی وایز د معتبرو چارواکو غوښتنو ته سر ټیټوي دا څرګندوي چې دینی عالمان په خپلو اصولو په ټینګه ولاړ نه دي او د دولت په واک کې دي.
احنا في وقت ما ينفعش في الاثاره.
کله چې یو امام څیره خلکو ته په دغه راز څرګنده کړی شي او بیا د فلم له کتلو نه وروسته څوک جمعه ته ولاړ شي، نو هغه به د امام ته په هغه سترګه وګوري چې په فلم کې لیدلی دی او فلم به په واقعیت کې ریښې پیدا کړي.
خود فلم جوړونکی او مسؤول مدیر لها غسره موافقه نه لري.
الى ان اصبحنا في هذا الواقع المدير
كتاس شاوخوا وګورئ نو تاس به یمن، لیبیا، سوریا، تونس او الجزائر وبینئ چې دا ټول وسلوال توتريخولي پکې لدی عمل را پیدا شوې دي چې دین په سیاست کې مداخله کوي، دین له سیاست نه کار اخلي او سیاست له دین نه ناوړه استفاده کوي.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اخوان المسلمین حکومت په 2013 کال کې نسکور کړ، خو تر اوسه پورې لا له اسلامي توندلارو سره لاس او ګریوان دی. د مصر محکمو د دغه ګوند په زرګونو غړي تر اوسه پورې د ده په دوره کې بندیان کړي دي. د پوځ پخوانی لوی درستیز السیسی چې د 2013 کال په نیمایي کې یې پخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسي له قدرت نه وغورځاوه، نو لنډه موده وروسته الازهر هغه 55,000 دینی وایزان برطرف کړل چې د الازهر له خوانه د رسمي وایزانو په توګه مقرر شوي نه ول. دغه وایزان د محکمو له خوانه تشدد ته د خلکو په لمسولو، د افراطي نظریاتو په خپرولو او د اخوان المسلمین په ملاتړ تورن شول. د اخوان المسلمین ګوند چې ځان سوله ایز بولي د یوې ترهګرې ډلې په توګه غیر قانوني اعلان شو. دغه فلم په ټولنه کې د مثلث د درې اضلاعو یعنی دین، شتمنۍ او سیاست د اړیکو له څېړنو نه علاوه د شیعه او سنی ترمنځ فرقهیي جنجال عوامل هم څېړي. پر دې سربیره په دې نږدې وختونو کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ جنجال باندې په ټول منځني ختیځ کې هم رڼا اچوي.
درنوردونکو زموږ دوهمه سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دری برخی همکاران په سټوډیو کې حاضر دي او په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو موږ سره اوسئ.